په پېښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساتخ پرونه په دې خرنه خبري ګډای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه له احمد الله اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورځنګ به د علي وزیر را خوش کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. طالبان وای د اردو د جوړولو کارونه په بشپړې دودي او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نول مرګری خوشی نه کړل شول نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخه ته پرلتو وهي او اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته خپل وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې د بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحم خان وای پر موټر یې بریټ شوې ده. نو موړی نن مشال ویډیو ته ویل چې بیګا په شمس کالونی اسلام آباد کې د خوري لواده ورسته خپل کور ته روانه و چې دوه موټر سایکل سپروي پر ګاډي ډزې وکړي. د نو موړی وینا وا په کم ګاډي چې ډزې شوي دا په هغه کې نه و خو سیکټری او ډرایور یې پکې ناستو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلې.
دوه لکان 125 موټر بایک باندې راغلل لسنو کې پستولونه او ګاډي او درولو اشاره ورته وکړي. لکه مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لک سلو شو نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
دورې هم خان سیکټری بلال عظمت د پیخي اف آی آر په شمس کالونی تانه کې درج کړی او پولیس وايي پلټنې پیل کړي دي. پاکستانی نژاد برطانوي خبريال ریحام خان د پاکستان اوسني وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 زیږیز کال په جنوري کې واده کړی وو خو دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق وشو. طالبان وایي د ایوي سلزره کسیزه اردو د جوړولو کارونه په بشپړې دودي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د التیا پر محل په یاد فوز کې د خزو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانی اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل فوز څنګه تمویلوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتلو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 3 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 202 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د تیرو 4 ورځو راهیسې هر ورځ د 1500 نه زیاتې پیښې ثبت کیږي او د اکتوبر له 13 نیټې وروسته په لومړي ځل د 900 نه زیاتې پیښې ریکارډ شوې دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اند آپریشن سنټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې 1,15,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړی دی. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي. په هند کې سرکاري او شخصي ښوونځیو په کارولو بعد ماشومانو لپاره د واکسین مرکزونو شمیر دوه چنده شي او د ښوونځیو چارواکو ته امر شوی چې هر ورځ د واکسین شوو ماشومانو شمیرو په اړه معلومات دولتي چارواکو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف اټکل کوي چې هند په نړۍ کې ماشومانو تر ټولو لوی نفوس لري چې شاوخوا 253 میلیونه دی. روغتیایي چارواکي وایي چې د جنوري پر 3 په هغه هیواد کې د کرونا وایرس شاوخوا 4,000 نوې پیښې ثبت شوي او 103 کسان ته مړه شوي دي. په هند کې د اومیکرون بڼې 1,500 پیښې هم ریکارډ شوي دي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د کراچۍ په احتجاجي جلسه کې خبرداري ورکړل چې حکومت د علي وزیر په شمول د دوی بندي ملګري خوشي نه کړل نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ وکړي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په تیر یو نیم کال کې په دې هیواد کې ګرانی په بې ساري ډول زیاته شوې ده. یو سرکاري نوکر وایي نور په تنخواه گزارا د نه کیږي او ارد چې قرض پور وکړي.
15 تاریخ ته ما خپل تنخواه وړلی او ته دې منګای کی زه قرضو باندې روانې ما قرضونه خپلم او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم.
او په پاکستان کې سردننه د کووډ 19 واکسینو د اضافي یا بوستر خوراک اخیستو بهیر پیل شوی دی. یو ډاکټر وایي لدې خوراک سروار لمخه اخیستل شو دو واکسینو اثر د سمودې لپاره پر ځای پاتې شي.
چې کوم مکسین اثرات پاتې دي حفاظت والا هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه تقریبا شپږ میاشتو یعنی 9 مهینه پر بیا کار کوي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا همولنې موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان حکومت ته د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کده چې دا سي نو نو ریاست ته پوښي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سره تیر شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د وینا پر وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون د خپل د خبرداري وضاحت و نه کړ خو زیاته کړ چې د پښتنو پر خوره هغوی بې واکه ساتل تعصب دی. پی ٹی ایم په تیرو دو میاشتو کې له زندانه د علي وزیر او د غورځنګ د یو شمیر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي. اوس وایي که ضرورت پیښ شو نو له بلوڅانو او سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاریون وکړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوې جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سولهییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي باغه کې با د درد او د لامر سره د تیارې اعلان او چټک کیږي. خو چې یو ځل لامر شروع شي بیا به په بلوچو کې مخه کوو چې تاسو هم ملګرتیا وکړئ ټول په دې لار سره ملګری شئ. زنده مظلوم هم ناسوي چې ظلم کوي هغه کا ګوټ طالبان دي
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2006 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولېږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولې دي خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتون د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي ایف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي.
موجودہ حکومت
تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټي د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیه په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دی پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې دریس ښودلی چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه باندې پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یې مظاهره کوي.
بشیر گواخ رپورٹ اوریدونکو په ټولنیز میډیا د اوس نه لګشي په مخکې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې چې خای چې په اسلام آباد کې چې کوم اسلامي پوهنتون دی هلته د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. په همدې موضوع معلومات اخلو. گوهر مسید چې زمونږ خبریال په اسلام آباد کې د ټلیفون په لیک را سره دی، مسید صاحب ته دغه معلومات راکړئ چې دا جګړه اوس هم لا روانه ده یا د چا ترمنځ شوې ده، علت یې څه دلته سره روان دي په دې اسلامي پوهنتون کې؟
ډیر مننه. دا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نامه ده، ورته وایي پوهنتون دی. په دې کې نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن سرا دو درې نور تنظیمونه هم چې کم د طلبه تنظیمونه دي، هغه یو احتجاجي غونډه د ایډمن بلاک مخکې کړې وه په دې بنیاد باندې چې تیر کال هم اتم میاشت مخکې یو ځوان سټوډنټ قتل شوی و په دغه شانتي احتجاجي مظاهرو کې، او دوی دا ویل چې هر دومه درم ورځ دلته د طلبا په منځ کې جګړې کیږي، او په دې کې د ایڈمنستریشن وال ملوث دي. په دې بنیاد دوی د ایڈمن مخ کې احتجاجي مظاهره کړي وا، او یو بل د سټوډنټ تنظیم کسان داسې خبره کوي هغه راغلل، او دوی ته ویل چې دلته تاسو احتجاج مکوي، تاسو مظاهره مکوي. په دې بنیاد باندې د دوی جګړه وشوله، او د پولیس ذرایع تر مخ کې کم او بیش 15 کسان په دې کې زخمیان شوی دي، او د پولیس د طرف ته درخواست ورکړې شوې دي د مختلفو کسانو خلاف اف آی آر کټ کولو لپاره. چې کم زخمیان دي هغه د اسلام آباد مختلف هسپتالونو ته راوړي دي چې الته د دوی سه هم معمولي زخمونه وي د هغه علاج وشي، او پولیس دا وایي چې کم کسان په دې جګړه کې شریک دي هغه خلاف دوی د کاروای عمل شروع کړي.
اوس آرامي ده په پونتون کې؟ اوس آرامي ده، جګړه ختمه شوې ده؟
بالکل، په دې وخت باندې د پولیسو چارواکو یو ګڼ شمېر تعداد راغلي دي الته په یونیورسيټي کې، دننه چې کوم طلبه او هغه وستل دي، او الته په اجتماع باندې پابندي لګولې ده چې تاسو به سره راغونډې کینا، او که څوک راغونډې کینو پولیس به د دوی خلاف کاروایی کوي. او په دې وخت باندې په هنتون کې دننه د پولیسو چارواکو یو غټ ګڼ شمېر تعداد دي چې هغه په وجه باندې طلبه یې هاستل ته دننه لګلې دي، ورته وایي چې بهر بنه راوځي.
تاسو ویل چې د اډمنستریشن دفتر مخې ته ځینو زده کوونکو پښتون سټوډنټ یونین او نورو ملګرو احتجاج کوو، نو بل یو یونین والا پراغل دا سوکو دا نمیره تخول شي؟
اپ دبل چکم د دا جمعیت طلبا یادوی چکم د سیاسی ګوند جماعت اسلامی سره تعلق دی، د اغوی د طرف نه د دوی کسان پراغلی دي، او په دې بنیاد باندې د دوی چکلا الته بحث مباحثه روانه ده. په دې بحث مباحثه کې زمونږ سره داسې ویډیو کلیپس هم موجود دي چې په هغه کې دوی اول حمله پہ کړی ده، خبرې ورته کړې دي، او د هغې نه پس الته بیا حالات خراب شوي دي. چونکه په سونو طلباو دلته نو پاغي کې څوک ترپ وهي، څوک اخوازي، څوک دخوازي، په دې کې ډېر کسان زخمیان شوي هم دي، او لاس هم سره اچولې دي یو بلتا، او د چپړو او د کاڼو گزارونه هم پکې شوي دي چې پاغي کې دا کسان زخمیان شوي.
او دز دوس خو پکې نه دي شوي؟
نه، دا لا شکر دی الته دز خو نه دي شوي، خو په ګڼ شمیر باندې چې کلا دا جګړه وشوله نو دا یره ډیره زیاته پیدا شوه وا چې د زونه به هم شي، او د دې سره دا هم الته په موقع موجود کسان گواہی کوي چې په موقع باندې په پوهنتون کې دننه پولیس موجود وو، او د هغه په تیز انداز کې اقدامات نه وکړل چې په هغه بنیاد باندې جګړه ډیره وکړه شولا او په هغه کې کسان زخمیان
شول. صحیح ډیره مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اسلام آباد کې هلته زدهکوونکو ترمنځ نن تاوتریخواله شوی دی، جګړه شوی ده، وهل ټکول شوی دی، زخمیان دي پکې غي بیلابیل هسپتالونو ته وړي دي. د دوی د وینا مطابق تر لږ تر لږه 15 کسان زدهکوونکي زخمیان شوی دي. په دغه اړه مونږ خای په خپل سرانه او خبرونه کې تاسو نور هم معلومات درکو. اوس یو بل موضوع تر ازو، پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23 د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوی ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د خپلو ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو، ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بری خی چې خلک نور د تحریک انصاف حکومت نه غواړي، خو بیا د دې ګوند حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد نه دی اغرن خراب شوی چې دوی یادوي. غلام غوس معلومات راکوي.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23 نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوی دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19 د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوی وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وکتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسې راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تېر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تېر حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده. او دوی په خبره چې دوی د حلولو د دغه ستونزې د حلولو کوښښ کوي، خو ځینو ولسي وګړو مشاله دوی ته ویلي چې د ګرانی ختمولو لپاره په عملي ډول سنخ کاری. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو 6 میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا د چ گرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي په مردان کې او تن نقیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي خو اوس چې گرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15000 ورځې گزاره کیږي
په موجوده حکومت کې چې کومه گرانی راغلی دا نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر تر سوالې شوما د میاشت به زما په هغه کار کېدو اوس چې کومه منګایي ده نو په دې کې میاشت شراشي نو د نیمې میاشتې 15 تاریخ ته ما خپله تنخواه خوړلي او د هغه نه وروسته په دې منګایي کې زه په قرضو باندې روان یم قرضونه اخلم او په هغه باندې د کور سوداګانې پوره کوم په مارکیټ کې که ته غوړي الې چینی الې اوړه الې نور داسې خوراکه سامانونه که ته الې نو په دې کې ډېره زیاته ګراني راغلې ده
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 1 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سیف قیوم صدا مشال ریډیو ته وویل اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي نو په دې هیواد کې بګراني نوره هم سی واشي
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو دې کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړی وو هغه واپس واخیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دې ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه لپاره چې دی نو پراپر پلاننګ نه دی شي
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د جنوري په 2 نیټه په کراچۍ کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې گرانی شته دی او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې گرانی راغلی دی وایي په پاکستان کې چې گرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډۍ په وجه سیوا شوي نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو غوړي موږ د بهر نه راغواړو موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو نو د دې وجه دا چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوې له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوي او هم په دې وجه گرانی جوړه شوي خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پاکستان کې سرلننه د کورونا وایرس د اضافي وکسینو یا بوستر ډوز اخیستو بهیر پیل شوی دی په ان وخت کې د دې هېواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د څار مرکزي ادارې مشر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخ په زیاتېدونکې پیښې د اندېښنې وړ دي چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوستر هغه څوک اخیستی شي چې عمر یې له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړیو 2 خوراکونو شپږ میاشتې پوره شوي وي د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا منصوبه بندی وفاقی وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا د سار مرکزی ادارې مشر اسد عمر پوینا ملک او په خصوصي توګه د سند سرخار کراچۍ کې د کرونا نوې قسم اومیکرون مخ په زیاتېدو کې سونه د وبا نوې لهر یا سپه خایي دی وای هم دغه وجه د جنوري د 3 نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغه وګړو ته شروع شوی چا چې خوښ شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دواړه ویکسین لګولې وي او د دې عمرونه د 1.5 کالونه بروي پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوایي چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروري وي
دا هټه ضروری دی ولې چې دا کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کوم دغه راځي مدافعت راځي نو زیات نه زیات نه هم میاشتې شپږ میاشتې نه بعد ختم شي نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه پر بیا کار کوي
نوموړی زیاتوي چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې په تیزۍ د خورېدو غټ امکان شته دی نو باید ویکسین دواړه خوراکه سره د بوستر ډوز ولګول شي
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په 3 ورځو کې 40 لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د 100 ورځو کې تاسو ګوري پاکستان کې هم تاسو ګوري چې پرون چې ډیر غل زیات شوی دی پوزېټیو ډیر زیات شوی دی دا به زیاتېږي په ټول ایشیا کې د پاکستان کې خاص کر نو بوستر ڈوز یا کچا ویکسین نه لګولې نو اول خو دې ویکسین ولګي او که ویکسین لګولې نو بوستر ڈوز پکاري ټوله ولګي ولې زموږ سره دغه یو لار ده چې د سرمو د اومیکرون هم مخنیوی کولای شو.
دا سرکاري شمیرو تر مخه 13 دسمبر میاشت کې ټول پاکستان کې د کرونا کیسونو مثبت شرحه د 1% نه هم راټیټه شوې و، ولی اوس روانه جنوري میاشت کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د 3 پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردوونکو له هنده لسګونه هندوان د خپلو سپیشلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په کامی سملا کې د واکمن تحریک انصاف یو استاد او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وایي پرون یې تر یو نیم سل زیاتو هندوانو ته د واګې پر پوله هرکلی ووایه. نوموړي هم پرون مشال لډوی ته وویل له هنده د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سیلګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغې وزارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې گنو بلوگرو سوزولیو. گلیاز رپورٹ را کوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 نیټه مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مہاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نور هیوادونو څخه پیلېږي، خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي، نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډیر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټیری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10 ګڼو بلوګرو د هندوانو زیارت سوزولې وو. د پیښې په ملک کې پراخ غبرګونونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیښې نوټس اخیستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګې پولی او یو شمیر نور د متحده عربي اماراتو للارې مستقیما پېښور ته رسیدلي. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا، پنجا صاحب حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگ سمادی او نور مذهبی ځایونو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 نیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنت آف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټ اف ایران ورکي او بینګ ا ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زمونږ په ترو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په ترو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي. محمد جز محمد خان د دې هم ویزټ کوي. آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی هغه ویزټ هم کوي او د ګوردواري چې دلته 500 کال زوړ ګوردواري دا وی هم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغلې اب هرې بشي بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونټي ترمنځ چې کوم ډیسپیوټ سي اب هم هلکې او کم کم زیونو کې دا مذهبي مقامات دي د هغه ځې لوکل سبا انټرنیشنل مارکیټ کیږي. ویزیټرز برازي د لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز وکړي.
د امریکا د بارونو چارو وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو، خو اسلام آباد دریز دري چې د هیواد ټول وګړي له مذهبي ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورڅخه یې سباندې 2% خلک هندوان دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریڈیو دوردن کو په پیښور کې د ماخام بنځنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ک علي وزیر او نور مرګري خوشی نه کړل شول نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپله وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی نو د علي وزیر او پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخلي. تر اوسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیې په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خورایي له واده وروسته خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. ته نوموړي وینا وه پر کوم ګاډي چې ډزې شوي دا په هغې کې نه وه، خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناست و چې څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د ریحام خان سیکټري بلال عظمت د پیښې اف آی آر په شمس کالونه تاڼه کې درج کړې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. طالبان وای د ایوی سلزره کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوز د جوړخ لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د التیا پر مهال په یاد فوز کې د خزو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنورۍ په درېمه نېټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړی دی. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
د ترکی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د ایران پر پوله یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغان میرمن ترکی ته د اوښتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مخکې تګ نه دی کړی شوی او په لاره کې سا ورکړې ده. په خواله رسنیو هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه کوي. په دې اړه صفی الله ستانگزی د آزاد اروپا رادیو د فردا څانګې چې د ایرانیانو لپاره خبرونه جوړوي په استناد دا معلومات راوړي دي.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوي او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالي سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخې هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوي دي. کلیوال تر خپله وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلي د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتل یې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلني راپور کې اعلان کړی چې سږ کال څه باندې 6.5 لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د ژمی پروان موسم کې په افغانستان کې د کورنۍ او بیزای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدلې دي. د سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بیزای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بیزای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک د مرستې ورسره نشته. بیا هم د سفی الله ستانکزي رپورټ.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلې دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سختې جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2,112، 15,118، 13,530 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال ریڈیو اردوونکو د خوست غریب ولس د طالبانو حکومت او هم له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د ژمي پر روان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. بل ورته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامدار توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او هم نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نورحال د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویو ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شمې کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل
والله کې څنګه مشکلات او دمر مشکلات دي چې یک یو ځوان یې وو په خاک پرې سېدو معلم په مکتب کې اوس کونډې ته مونږ ټوله تپوتې دي دوی انګیان دي تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټا لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میا نشته. بې خدای ناست بې وزله یم زه خپل معیوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یي توکو روږ دی دی او اوس یې د المسیا سرپرستی دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټا کې پرته یو یو غورتی دا بالکل یا تاله دو ا دویما کټا چې ودینه کړی چې ګیرا شي بیا ورکی جړکی وتی ته مې بل زی جنر تاله بشي ماشین مسې مې دین انګر مې نه د چکالینګ نه ورولیا نو وی وازه اند مې در ماشین مسې شپه کا سونیو را په نڅو یو دمر مې نستیدو پر نه دی کو نه ته ورغلا یو کیلومتر هلو ګوندرو شل روپې مې باندې چاندو لې وامه سو دې خال تر نه را مې وی ته وي چې ګوالې روپې دې نه دی خپار نشي څوبرې جی وزې دې تر ور بیره مې چې کا کای چې کله ته خدای بس کی ور
خیال یو بل بي وزله کاسته چې وای د کار او مزدوري په لاټه کې دی خونه پیدا کیږي او کورنۍ خوراک او پوښاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه وته پیدا کیږي یو خینه وته پیدا کیږي خوره باندې ته وکی نه روان زه دا خدمات چې به زمرسته وکی افغانستان ته مرسته وکی افغانستان خو
مدنی فعال بادشاہولی بیا په اوسنۍ حالات کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم دغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ ووسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوي وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات تو مسئول مولوی اختر محمد اکرم وای ولایتی اداره په دې حصه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزله د زیاتیدو او لوګي سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک ټویټر انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د سترسو د باغونو حاصلات څو برابر زیات شوي دي. دوی په خبره سکال د سترسو حاصلات 12,000 ټنه اټکل شوي دي. بلخوا د ننګرهار بڼوال له چارواکو غواړي چې د بڼوالۍ د ترویج لپاره کروندګرو ته پر ځمکو نور باغونه هم جوړ کړي. زموږ د خبریال دا رپورټ ورو
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال پرتله د سترسو په حاصلاتو کې په بیساری ډول زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې ریاست ویاند اجمل صفخانی وایي په ننګرهار کې په سکم 4,000 هکتار دولتي او په سکم 3,000 جریبه شخصي ځمکه باندې د مالټو لیمو نارنج او د سترسو د نورو انواعو باغونه جوړ شوي دي. د ده په خبره سکل د سترسو حاصلات تر 2,000 ټنو پورې اټکل شوی دی.
موږ چې کوم باغونه جوړ کړي دي نو هر کال هغه باغونه چې یو کال دوه کال مخکې کرل شوي نو هغه حاصل باندې راځي. نو زموږ اټکل دا ښیي چې سکل هغه باغونه چې حاصل تیر کال کم او سکل به ډېری تر 2,000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسیږي.
په ننګرهار کې د نورو بوټو تر څنګ د کرنې ریاست له لوري د سیتروسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او څېړنې وروسته یې داسې نوغې موندلې دي چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست د بڼوالۍ مسؤول عبداللطیف بارکزی وایي دوی له تحقیق وروسته بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سیتروسو له اویا نوغو څخه تر دې دمه یوازې د څو نوو د کرلو لارښوونه کړې ده.
موږ په دې میوو باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهترې انواوې چې را پیدا کړو دا موږ دکانانو ته سپارښتنه کوو. دلته موږ تقریبا اویا نوه سیتروس لرو چې په دې کې موږ ته څلور نوه مالټې، درې نوه لیمو او یو نوه چوکوتره د دکان لپاره سپارښتنه کوو.
په دغه تحقیقاتي فارم کې د بوټو یو تن روزونکی ډاکټر سمیع الله وایي دوی د سیتروسو بوټي په تخنیکي توګه روزلي. کوم کروندګر چې د سیتروسو د بند جوړولو نیت لري د کرنې ریاست تر چتر لاندې له تحقیقاتي فارم څخه د بوټي ترلاسه کړي.
تقریبا دلسوالس کاله په دې من کار کړی بیا دې کې ښه او خراب هم شته دی. باید دا خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشورو.
د سیداغه په نوم یو تن بڼوال وایي چې دوی د زراعت د ماهرینو په سپارښتنه د بوټو روزنه او پالنه کړې ده.
دیو صفائی وشی د بوټی وشی داغه د حفاظت کو چې څوک ونه شو کوي څوک ضایع نه کی ان هر قسم نگانه موږ دی ټول خدمت کم د وبو د دوا د سات.
ننګرهار د ښه اقلیم په درلودلو سره د زراعت لپاره مناسب ولایت ګڼل کیږي او په سیتروسو سربیره د زیتونو، خورما، شفتالو او د ډول ډول میوو باغونه پکې شته دي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي که د شاړو ځمکو آبادۍ ته پام واړول شي او د ډول ډول میوو باغونه پکې جوړ شي تر ډیره به د تازه میوو اړتیا په کور دننه پوره شي.
په سروې خپرونه کې دې زموږ خویندې موږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي حکومت غواړي چې په سیمو کې د روانې بدامنۍ مخه ونیسي. دوی شکایت کوي چې د نامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایی کیږي چېرته چې وسلوالو کلي یا کورونه کارولي وي. د حکومتي ویان په وینا په ځینو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورونې پیښې کیږي خو د ده په خبره د هغو د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایانې وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نام نه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه
مثال پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنگ دي یا طالب دی یا دهشتګرد دی یا څه هم دي، هغه خو یو فیصله شوې ده چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خو خپل ټارګېټ، خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چېرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن نه مخکې حالات څنګه و، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې چې کوم و کنه دغه دومره نه و خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن نه وروسته خراب ګامونه دوه اخیستي دي. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت د امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون وشو. په هغه جرګه کې له حکومت ته غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او په سیمه کې د امن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي
مقامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوسم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 10مه د امیر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمک لاندې بمي چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیات یې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشته جنوبی وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
یوه علاقه کې څه اټیک وشي یا غي کاونټر اپریشن خو کیږي خامخا، نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار په نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اټیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د خیسور والا اټیک، بس نور هم مشکلات زیات
وسلوالی ڈل طریقے طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو. د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالی د خپل پناګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایی علاوه بل لارې نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگی صورت حالی هلته کې یقیناً چې کم عوام دے اغی ضرور دا سیون انځه کې چک پوسټونو په وجه تنګیږي، اغی ته تکلیف رسېږي. دغه خصوصا شک نشته چې خلک ډېر ډیسټرب کیږي، خو د دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالوي، نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د اغی د مخنیوي کولو د پاره، ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف. خلک دا وایي زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړمه چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا څیزونه کنټرول شي او زه دا ګړمه چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ ادا وه چې هلته د وسلوالو ټیکانی ختمې کړې دي، خو د پوځ حکومت پر دې ادا او سربېره حالت د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 13 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.
د سوات په اوډیګرام کې د ګل پشپا په یو شخصي پونتون کې د کلتوري شپې په نوم یو غونډه شوې چې پکې د مشاعرو او د موسیقۍ د یو محفل اهتمام شو. په غونډه کې د سیمې نومیالی او شاعرانو او سندرغاړو ګډون لاره. د غونډې د منتظمینو په وینا دوی د کلتوري شپه د نوي کال د پیل خوشحالۍ او لمانځلو په هدف جوړه کړې وه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د سوات په تاریخي کلي اوډیګرام کې د کلتوري شپې پرانسته د آتشبازۍ څخه وشوه. کلتوري شپه کې ځایي شاعران او زلمو سندرغاړو اورېدو ته په سلګونو خلک ورغلي ول. پښتو مشاعرې په سر کې د ملکن سره تعلق لرونکي سندرغاړي او شاعر اسلم صالح خپل کلام کې وویل،
ټول جنگ به د اکبر باچا لټانو هم کولو پتو جنگ کې اسونه سربول غواړي. سو شعرونه ترنم کې ګل درې بنا یما چې دا تو جګر کې دما یا پتی تنو کلم دیا
سر کے دما بلدری بنا یما.
د مشاعرې مشر میلمه د ملکن تاریخ سره تعلق لرونکی شاعر لیکوال پروفیسر اقبال شاکر وو او خپل کلام یې وړاندې کړو چې ورته زلمو خپز راپورې داد ورکو.
د قسمونو د خوړلو نه قلاره نه شوې، ته د لوزونو ماتولو نه قلاره نه شوې، او په تورو سنو کې د سپین تارونه هم ښکاره شو، خو د خوبونو تختولو نه قلاره نه شوې. چې د خپل فکر د خیسته پیغور جامې واغوندي ډېر مزکړي، چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځ وي، ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم، چې یو ماشوم لګړ سګړ وي او نور جامې واغوندي.
کلدوریش پکې زلمو سندرغاړو سندرې وویلې چې کوربنو افسر افغان او نادیې وار په وار د شعرونو په وینا رابلل.
او شعر د رباب زما په غېږ کې پروت دی، رباب زما په غېږ کې پروت دی، وړې وړې خبرې ستا را ته کوي نه. دې سره به دعوت ورکوم استاد له چې هغه سټیج ته راشي او یو وخت خوږه سندره زموږ مېلمنو ته پیش کړي.
کلدوریش پکې زلمو اتڼونه هم واچول. دستوره تابعا کوونکو په دغه محل ویل چې مقصد دی زده کوونکو او د سیمې خلکو ته یو صحتمند تفریح ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
خبرونه د پایشی بی دی خبرون لنڈیز بال احمد اللہ وارو.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي که علي وزیر او نور مرګري خوشي نه کړل شول، نو دوی به د سند صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. نوموړي پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته په خپله وینا کې وویل په سند کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت دی، نو د علي وزیر او پي ټي ایم د نورو غړو پر ضد جوړې مقدمې دې بیرته واخلي. تروسه د سند حکومت د هغه د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ول چې د علي وزیر د قضیه په اړه اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. خبریال او سیاسي مبصره ریحام خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. نوموړي نن مشال ویډیو ته وویل چې بیګا په شمس کالونه اسلام آباد کې له خوري له واده وروسته خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې. تو نوموړي وینا وه پر کوم ګاډي چې ډزې شوي دا په هغې کې نه وه، خو سیکټري او ډرایور یې پکې ناست و چې څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د ریحام خان سیکټري بلال عظمت د پیښې اف آی آر په شمس کالونه تاڼه کې درج کړې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد نن مشال ویډیو ته وویل چې د فوج د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد فوج کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. په پاکستان کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون مخې ته راتللو وروسته په هغه هیواد کې یو ځل بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او په تیر یو شواروز کې د وایرس نور 908 کسان ځپلي دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 3 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرسه 2 کسان مړه شوي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر دوام لري. او هند د کرونا وایرس پر وړاندې د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو واکسینول پیل کړي دي. هند دا ګام له هغې وروسته اخیستی دی چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیښې مخ په زیاتېدو دي. د ګجرات ایالت د روغتیا کمشنر جی پرکاش نن وویل ماشومان کولی شي چې مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه واکسین کړي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر هم دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. په مخه مخه.